واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم زه نظرانه یوسفزی يم تاسو د دې وخت خبرونه اورئ د قزاقستان جمهوریت ریاست دوشنبه جنوري لسمه په وی اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان مرکزی اسیا او مرزنی ختیځ بهرني اور پکې هم دغه ملک تر تیرونه د تاوتریخوالي تر شاو په اعلامیه کې راغلي دي چې د تاوتریخوالي تنظیم شوی اعلامیه کې به مشخص ډول ویل شوی نه دي چې د افغانستان نه کوم ډلې او کوم افراد په دغه تاوتریخوالي کې دخیلو تر دې دمه د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې حاکم دي سره دی ویلي تر دې مخکې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین ویلو چې د داعش ډلې د افغانستان په شمال کې فعال ده او غواړي د کډوالو په جامه کې منځنۍ اسیا ته داخل او نامني وکړي د قزاقستان ولسمشر قاسم جمار تقایف وایي چې هیواد د تیرې اونۍ د تاریخي تاوتریخوالي په ترڅ کې کودتا ته ماتې ورکړه نوموړي ټینګار وکړ چې قزاقستان ته د روسي تللي عسکر به زر بیرته کور ته لاړ شي د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د پخوانی شوروي اتحاد د ځینو هیوادونو د مشرانو په ویډیو غونډه کې چې اوس په یو امنیتي ائتلاف کې ګډ دي دا خبره تایید کړه سمره زر چې ماموریت ختم شي بیرته به ستنيږي د ننګرهار ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله نه ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي دغه پیښه د دوشنبه په ورځ د جنوري لسمه د لالپوري ولسوالۍ په بیگانانو کلی کې د جوارو د پولیو پلورونکو لخوا د هوان زړې مرمۍ ټکېدو له امله رامنځته شوې ده په ننګرهار ولایت کې طالبانو د والي دفتر په اعلامیه کې ویلي دي د ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ بیگانانو کلی کې د جوارو پولو پلورونکي له لورې د یوې زړې هوان مرمۍ ټکولو له امله چاودنه رامنځته شوې چې په ترڅ کې نه ماشومان شهیدان او څلور ټپیان شوي دي په اعلامیه کې ویل شوي چې ټپي شوي کسان د درملنې په موخه د جلال آباد ښار حوزوي روغتون ته لیگل شوی دی د جګړې نه پاتې ناچاو دی د محمد لا هم لجدي اندېښنونه او د ګڼو افغانانو ژوند ګواخي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په 13 نومبر میاش کې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلی و چې په 13 شپږو میاشت کې په افغانستان کې سباندي 1400 ماشومان په جګړو کې وجل شوی دي د افغانستان بریښنا شرکت یو ځل بیا د پخوانی چارواکو زورواکانو نوښت دی چې د بریښنا خپل بلونو درک د خپل پورونه ادا کړي دغه شرکت د جنوري په لسمه ویل چې د افغانستان بریښنا شرکت رهبری د خپل پورونو ورسپارلو په اړه یو میاشت مخکې هم یادو کسانو ته خبر ورکړو د افغانستان بریښنا شرکت په اعلامیه کې ویلي کچري پخوانی سیاسيون زورواکي او چارواکي خپل قرضونه ادا نه کړي په وینا به ورستي فرصت به د لاسه ورکړي د دوی په وینا پخوانی چارواکي سیاستمداران او زورواکي د سو کلونو را په دې خوا د بریښنا شرکت پورې وړي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي شرمن وای د روسیې سره په مزایلو او تمرینونو د شخړې د کمولو په حق له په متقابلو اقداماتو خبري وکړي هغه وای په خبرو کې د امریکا د خبرداري بیا تکرار کړي ک مسکو په یوکرين رغل وکړو لوی بیابه پریکړی نو موړی په جنیو کې د خپل روسي سیال سرګي رایبکوف سره د خبرو وروسته خبريالانو ته وویل مونږ یو لړ نظرونه لرل چې دواړه هیوادونه داسې متقابل اقدامات کولای شي چې د ملي امنیت په ګټه مو وي او ورسره ستراتیژیک ثبات خشي نو موړی وویل چې د روسي لوري د امنیتي ضمانت لوښتنې وروسته هغه د مزایلو د ځای په ځای کولو په اړه د نورو مفصلو خبرو وړاندیز وکړو خو هغه وویل چې د روسي د غوښتنې رد کړی ده چې ناتو باید اوکرين ته اړیتو ورنکړي هغه وویل چې امریکا د روسیې د امنیتی وړاندیزونو دردولو چې وهلو په اړه جدي ده او موږ به هیڅ ته اجازه ورنکړو چې د ناتو د پرانستې دروازې تګلارې بند کړي په میامار کې وی محکمې د واک نه د لیر کړل شوی مشر آن سان سوچی په سلور کلونو بند محکوم کړي ده محکمه وایي چې میرمن سوچی د واکی ټاکی په نامه د وی مخابراتي وسیلې په واردولو سره د میامار د وارداتو او صادراتو قانون تخولند کړی دی هغه هم د غراز تور نه دا چې د کرونا وایرس په اړه د لګول شوو محدودیتونو په ماتولو سره د میامار د طبي په خسره د مبارزه قانون د پام غورځولې یوې سرچینې ویلي چې په هرې سرغړونې سره آن سان سوچي ته د دوو کلونو بند سزا ورکړل شوې ده. شاوخوا یو میاشت مخکې یوې بلې محکمې هغه په څلورو کلونو بند محکومه کړې وه چې د میامار پوځي مشر یې بیا د بند موده دوه کاله کړه. د آن سان سوچي حکومت د 2021 په فروری کې د پوځي کودتا په پایله کې نسکور شو. که د پوز د لوري په هغې او د هغې د ګوند په مشرانو لګول شوي تورونه ثابت شي، له شاوخوا 30 کلن بند سره به هغه مخامخ شي. او په پاکستان کې اقتصاد پوهان او د سیاسي مخالفو ګوندونو مشران وایي د حکومت لخوا پارلمان نه د 350 اویا ارب روپو اضافي مالی بل منظوري سره به د ملک اقتصاد ته زیان ورسیږي او د ملک کمزوری اقتصاد به د نورو مشکلاتو سره مخ شي. د صدر اعظم عمران خان د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو د حکومتي بودیجې سره خپل سخت مخالفت ښودلی دی. قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه خبرونه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي په تیر 2021 میلادي کال کې افغانستان کې سیاسي بدلون او اقتصادي بندیزونو د پانګې اچونې بهیر د ستونزو سره مخ کړی او نږدې 6% د تشبث فعالیتونه کم شوي. اقتصادي چارو ځنې کارپوهان وایي د کال په سر کې امنیتي اندېښنې او بیا وروسته د بانکونو مسلې پر پانګونې اغېز وکړ. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي چې په تیر 2020 میلادي کال کې د امنیتي ستونزو او بیا وروسته پر بانکونو بندیزونو په افغانستان کې د پانګونې په بهیر ډېره منفي اغیزه لرله، چې له امله یې په دغه هیواد کې د نوې پانګونې بهیر د ډېرو ستونزو سره مخ شوی. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي چې د تیر 2020 میلادي کال په لومړۍ میاشتو کې کابل سره نږدې په باریکاب، میدان وردګ، هرات او کندهار کې نوي صنعتي پارکونه پرانیستل شول او په دغو پارکونو کې پانګوال ته د فابریکو د جوړولو لپاره ځمکه هم وویشل شوی او د پانګونې ژمنې هم شوی وي.
د کال په لومړني سر کې تقریبا په مجموعي شکل دا شول کېدل چې د اویاو نه تر اتیا میلیون ډالر په شاوخوا کې په دغه فارکونو کې سرمایه گذاري تعهد شوی دی او ځمکې توزیع شوی دی او سرمایه گذاري باید وشي. هغه غټې پابلیکي او یا پروژې چې لکه د ټاپي او یا نورې داسې شوي هغه خو هم د پخوانه جریان درلود، اما نوې چې په نوې لحاظ کې راشي، اما په روسته دورو کې او خصوصا په د اخر وختو کې چې سیاسي مسایل را پیدا شول سرمایه‌گذاري نوې سرمایه‌گذاري کاملا خارجي خو په هیڅ صورت نشته او داخلي سرمایه‌گذاري هم د ستونزو سره مخامخ شولې ده. پرابلمونه لدی
خانجان الکوزی افغانستان کې د پانګونې د کچې د ټیټېدو یو ولادت په دغه هیواد کې د اګز د 15مې د سیاسي بدلون وروسته د افغانستان باندې شتمنۍ کنګل کېدل او خودل او ویل شي کسام د پانګ ونی په برخه کې پساس ټول زالمان زتللی، خو بیا هم د بانکونو سوز لامل ډیره پانګونه نه ده شوی. خاغلی علی کوزی ویل چې افغانستان کې د خلکو د اخیستلو د توان د کمیدو لامل په مجموع کې په دغه هیواد کې سوداګری کم شوې ده.
په مجموع کې تجارت او کاروبار کم شوې ده. تاسو ته معلومه ده لتون هم د سیاسي دي. بل خبره ده چې فابریکو ته غذایی اولیه مواد نه رسیږي، یعنی خام مواد نه رسیږي او بل فابریکې چې تولید کوي مواد نه خرڅيږي. دا اوس زمونږه د اکثره خصوصا د سیخي ګول د فابریکو په زورو لټانه مواد تولید کړی دي، اما بازار کې تقاضا نشته چې دغه شي. د رسمي او خبرو لمخې نه خو تر اوسه سایه مرکزي کوم ارقام نه دي خارج کړی، اما د صنعتکارانو او د فابریکادارانو د خولې نه چویل کیږي د ډیر شونه تر شپږ د شپې ساده پورې کاروبار او تشبث او خصوصا د فابریکې کارونه بند شوی دي او د مشکل سره مخامخ دي.
اقتصادي چارو ځنې کارپوهان د بانکونو له لارې د پیسو انتقال او هم سیاسي اندېښنې افغانستان کې د پانګونې د کمیدو په عواملو کې شمیري او چې د تیر کال سیاسي او اقتصادي حالات له امله په دغه هیواد کې د پانګونې تمه هم نه کیدله. اقتصادي چارو کارپوه حکیم صدیقی وایي چې افغانستان کې د کرهنې سکتور او ترانسپورت سکتور په ګډون په زنو برخو کې ډیره پانګونه نه ده شوې. اقتصادي چارو دا کار په وایي چې په کار دی افغان پانګوال په بهرنیو هیوادو کې د پانګونې پر ځای په خپل هیواد کې په دغو سکتورونو کې پانګونې ته وهڅول شي.
هیڅ ګای ما نه میتونیم متکی وابسته به
خغلی سیدی کویل مونږ هیڅکله نشو کولای چې د بهرنیو هیوادو پورې تړلي اوسو او زموږ پانګوال په کار دی دنه په هیواد کې پانګه واچي. حکومت هم په کار دی چې د هغوی د امنیت او د هغوی د پانګې امنیت برابر کړي. د اقتصادي چارو دا کار په وایي چې حکومت باید د پانګوال سره ګډ بازارونه جوړ کړي او په دې ډول پانګوال پانګونې ته واسي. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د جګړو او نامنۍ له امله په سلګونو افغان پانګوالو خپلې پانګې بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول ترکیې، متحده عربي اماراتو او ازبکستان ته انتقال کړي دي. له افغانستان څخه د وتلې پانګې دقیقه اندازه معلومه نه ده. د پرله پسې تماسونو سره سره مو په دې اړه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر ترلاسه نه کړی شو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
رپورټونه ته ادامه ورکاو. پاکستان په یو څو میاشتنی کمپاین کې 200,000 افغانانو ته د مهاجرت کارتونه وویشل. په دې دولتي کمپاین کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په ملاتړ د تیر کال د اپریل په میاشت کې پیل شوی و، په پاکستان کې د شاوخوا 1.4 میلیونه افغان مهاجرو معلومات نیوی کړای شول. نور تفصیل په جنیو کې د امریکا غاک د خبریالې لیزا شلاین پر رپورت کې.
د یو این ای سی آر ویان بابر بلوچ وایي چې دا ځل افغان مهاجرینو ته برېښنایي کارتونه ورکړل شوي دي چې په دې سره به د دوی اوسېدنه قانوني ووسی او بشری مرستو او خدماتونو ته لاسرسی اسانه کړي.
The new identity cards are essential protection tool for afghan refugees
and نوې مهاجر کارتونه ډېر محفوظ دي او د سره به افغان مهاجرین وکړي شي چې ډېر په اسانه صحي، تعلیمی او مالی خدماتونه ترلاسه کړي او دوی کولای شي چې د عاجل ضرورت په وخت هم دغه کارتونه په وسیله امنیتی ادارې خبر کړي.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمن کېدو نه وروسته قریب 3 لک افغانان پاکستان ته مهاجر شوي دي. په دوی کې زیاتره په غیر قانوني لارو راغلي او خطر شته چې بیرته خپل هیواد ته ولېګل شي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې ده چې افغانستان د یو سخت بشري ناورین په لور روان دی. د راپور له مخې تقریبا 3.2 میلیونه خلک اساسي بشري مرستو ته ضرورت لري. همداراز قریب 9 میلیونه خلک داخلي به کور شوی دی او نږدې وخت کې کورونو تسنیدل ممکن نه ښکاری. د یو ان ایچ سی آر ویان وایي تیر کال رئیس پاکستان کې د افغان مهاجرینو د شناخت لپاره 40 مرکزونه پرانیستل شوی دي. همداشان لري پروتو منطقو کې د سپتنام لپاره له موټرونو څخه کار اخیستل کیږي. هغه وایي د افغانانو د پوهاوي لپاره هم یو پراخ معلوماتي کمپاین تنظیم شوی دی ترڅو د دې کارتونو په اهمیت پوه شي او ګټه یې هم وکړه. ځکه چې ډیرو خلکو نمونه ثبت کړل.
Among them there were 200,000 children under the age of 5.
په سب شو نمونه کې 2 لک ماشومان هم شامل دي چې عمرونه د 15 کال نه کم دي. همدار زول ک نوې برېښنایي کارتونه هم پېښل شوی. باقي نور به د 2023 کال په دوام کې اجرا شي. دا کارتونه به د کال 2023 د جون تر دیرشمه
خاغلی بلوچ وایي د دوی مقصد د افغان مهاجرینو خوندیتوب او پاکستان دولت او خیریه موسسو ته احسایه برابرول دي ترڅو د مرستو کارونه یې اسانه شي. همدارز خاغلی بلوچ په وینا دا نوي کارتونه به د هغو افغانانو کارونه هم اسانه کړي چې بیرته خپل وطن ته تلل غواړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. په قزاقستان کې د تیری یوې اونۍ د جنجالونو په دوام د هغه هیواد حکومت د یکشمې پر ورځ ویلي چې یو شمیر ستراتیژیکي سیمې تر کنټرول لاندې راوستي. د روسي عسکر لا هم قزاقستان ته روان دي او تازه راپورونه کوي چې ویدي چې په قزاقستان کې د روسي شخړو نه ډکو اعتراضونو او مظاهرو کې لک تر لګه 140 شپته کسان وژل شوی دي. نور تفصيل پر رپورت کې.
د قزاقستان د جمهوری ریاست دفتر یکشنبه وویل چې په هغه هیواد کې یو شمیر ستراتیژیکي ادارې د روسي په مشرۍ د پوځي ائتلاف تر کنټرول لاندې راغلي دي. د قزاقستان حکومت وی د دغه هیواد په ټولو برخو کې حالت باثباته شوی او د تیری ویونې د نارامۍ سره په تړاو 15,000 کسان نیول شوی چې د پاموړ بهرنیت با هم پکې شامل دي.
د قزاقستان په جمهوریت کې حالات مخ په باثباته کې دوه دی او حالت د مسولینو تر کنټرول لاندې دی.
بل خو د روسیې دفاع وزارت نن یک شنبه داسې ویډیوګانې خبرې کړې چې د الماتا په نړیوال هوایي ډګر او دغه ښار په ګاونډي ژتکن هوایي ډګر کې د روسي پوځیانو ښکته کېدل ښکار کوي.
د سولساتو
ځواکونو قطاعات اوس مهال په الماتا ښار او شاوخوا ناحیو کې مهم نظامي دولتي او عامه تاسیسات ساتي.
روسیې د قزاقستان د جمهور رئیس قاسم جمهوریت توکایوف تر غوښتنې وروسته هغه هیواد د پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. راپورونه وایي چې په قزاقستان کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په تاوتریخوالو کې د الماتا ښار په ګډون په هغه هیواد کې 143 کسان وژل شوي چې 103 تنه یوازې په الماتا ښار کې دي. مظاهره تیره اونۍ د نفتو د بیې د لوړېدو په غبرګون کې پیل شوې او ډېر ژر د حکومت په وړاندې په مخالفت بدل شوې. قزاقستان د شنبه په ورځ د هغه هیواد د ملي امنیت رئیس د خیانت په تور نیولې دی. همداشان د راپورونو له مخې د یاد هیواد پخوانی صدر اعظم او د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایوف نږدې متحد کریم ماسیموف هم نیول شوی دی. د دې هیواد د کورنی استخباراتو د ادارې په وینا ښاغلی ماسیموف د خیانت په تور نیول شوی دی. بلخوا د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس نن یک شنبه د قزاقستان قربانیانو ته دعا وکړه.
په ډېرې خواشنۍ سره خبر شوم چې په وروستیو ورځو کې په قزاقستان کې د مظاهرو له امله تلفات هم اوښتي دي. هغوی او کورنیو ته یې دعا کوم او هیله من یم چې د خبرو، عدالت او ښېګڼې له لارې ټولنیز توازن بیرته رامنځته شي.
په قزاقستان کې جنجالونه په داسې حال کې دوام لري چې په بریتانیا کې د اروپایي ټولنې سفیر نن یک شنبه وویل که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي پراخه عواقب به ولري. ونه موري وویل اوس مهال تر ډیره په دې تمرکز دی چې تاوتریخوالی له ډیپلوماټیکو لارو چارو څخه هوار شي. نو موري د بریتانیا له سکای نیوز سره په خبرو کې د دې مسلې په اړه د اروپای ټولنې، امریکا او ناتو په یووالي ټینګار وکړ.
د یورپین یونین
اروپای ټولنه او غړي هیوادونه د قوت یو ډیر قوي موقف لري. د امریکا متحده ایالات او د ناتو ملګری هم یو موټی دي او موږ پر روښانه توګه وایو که روسیا په پوځي اقدام سره په اوکراین کې مداخله وکړي پراخې پایلې او لوړه بیه به ولري.
د نوموړي دا څرګندونې د امریکا او روسیې ترمنځ د مهمو ستراتیژیکو خبرو مخکې ترسره کیږي. ټاکل شوې ده دا خبرې نه یوازې د مسکو او واشنگتن د اړیکو راتلونکی بلکې د امریکا او ناتو د اړیکو راتلونکی هم څرګند کړي. د لوړې کچې په دې خبرو کې چې ټاکل شوې ده د دوشنبه په ورځ پیل شي تر ټولو مهم بحث پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل موضوع ده. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په دې وروستیو کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو نه د اوبو د کمښت راپورونه ورکړل شوي دي. اټکل دا دی چې که ورته حل لاره ونه موندل شي دا موضوع ښایي په یو ناورین واوړي.
پوهان فکر کوي چې په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ډېره ښکته تللې. باور دا دی چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستونزه له هغې چې په اړه یې فکر کېږي زیاته جدي ده.
زمون تازه څېړنې ښایي چې په وروستیو کلونو کې تقریبا د هر 400 ډول په کال کې 3.5 ملي متر د ځمکې لاندې اوبه چې دی هغه کمیږي چې دا د کلنی ورخ په اندازه باندې ډیر زیات دي.
د اوبو د چارو پوهان ادعا کوي چې د افغانستان د رواني لانجې یو ستر لامل اوبه دي. که ورته د حل لاره ونه موندل شي د اوبو د کمښت ستونزه به په افغانستان کې پراخه ټولنیزې، سیاسي او امنیتي ستونزې وزېږوي.
چیرته دا پام دې شکل باندې دامه پیدا کی نو نه دا یوازې د افغانستان لپاره بلکې په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو لپاره ستر ناورین بلل کېدلی شي. په دې وروستیو کې د اقلیم تغییر او په عین شکل کې په داخل د افغانستان کې د اوبو ضعیف تنظیم هغه د دې لامل شوی دی چې په افغانستان کې خلکو لپاره او خصوصا د بزګرو لپاره د زراعت اوبو په بعضو سیمو کې د څښاک اوبو د کمښت سره مخ شي. دا ستونزه که په صحیح ډول باندې تنظیم نشي نو لرې نه ده چې د افغانستان ډېری خلک به د اوبو د کمښت له وجې په داخل د افغانستان کې او بیرون د افغانستان نه مهاجرت کولو ته مجبور شي.
د دې سره سره چې پوهان د تیر حکومت لخوا د اوبو قانون جوړول او د اوبو د بندونو د بیا رغونې چارې ستای، خو دوی په افغانستان کې د اوبو د کمښت د ستونزې د حل لپاره تر اوسه ترسره شوي هڅې په څه ګڼي؟
پروژوي برخوردو شروع د اوبو سره داسې یو واحد نیشنل واټر مینجمنت پلان تر اوسه پورې ما نه دی لیدلی، یعنې وجود نه درلودلو چې هغه جوابګوی اوسي د ډېرو عمده مسایلو چې په هغې کې دغسې حالات، دغسې استثنایي حالات راځي، دغسې ډراوټ راځي، وچکالي راځي چې دې دپاره یو کنټینجنسي باید وجود درلودلی چې ښه چې که دغسې یو حالات راځي په کومو نقاطو کې کومو نقاطو ته باید سړی رجوع وکړي.
که څه هم چې اقلیمي تغییرات او ځینې طبیعي فکتورونه د اوبو د کمښت لامل شوي، خو دا ستونزه انساني اړخ هم لري.
یو لامل د اوبو د کمېدو خپله د ورښتونو کمواله دی یا د واورو کمواله دی، ځکه د افغانستان اکثره د اوبو منبع چې ده زمونږ واورې. دویم لامل چې دی هغه زمونږ ځمکې لاندې اوبه چې دی هغه تغذیه کېږي نه په صحیح طریقې سره، هغه اخراج د اوبو زیات دی تغذیه په نسبت، باندې مصرف یې زیات دی، هغه قانوني یا غیر قانوني مصرف زیات دی او تغذیه کېږي. بل ښارونه زمونږ اکثره کنکریټي شوي دي، کم هغه منطقونه ځمکې چې به اوبه ځمکې لاندې اوبه به تغذیه کېدلې هغه ساحه کمه شوې ده. نو دغه وجه ده. بل دا چې غیر قانوني استخراج چې د اوبو دی ځمکې لاندې اوبه راویستل کېږي هغه یو بل لامل دی.
د اوبو د چارو پوهان په افغانستان کې د اوبو د ستونزې د حل لپاره د عام ولس، بزګرو، حکومت او نړیوالې ټولنې ګډې هڅې او همکاري اړینه بولي.
دا د یو کال خبر نه ده، د دې لپاره دولت ته پکار ده چې یو واحد integrated water management plan we put national level one pari ki wo kawale fuchi mungala kama mahke zikr kala che aga tagasi halat tagasi mutaraqib wa ghair mutaraqib halat na bad waqif ho so wo kawale fuchi kam source kam resources pa kam halat ki istifada aur na kawale sho
andekhna dada che ka warta hal la ra wo namundal shida u bo kam akh ba afghanistan ki yow lui nawrin ramin stakri.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونو ته ادامه ورکوم. افغانستان کې د طالبانو بیرته واک ته رسیدونه وروسته چې کوم سل هاو زره افغانان امریکا ته مهاجر شوي، زیات شمیر د امریکا په وسکانسن ایالت کې ځای پر ځای کیږي. دغه نوی راغلي افغانان د نورو مسلو سربیره د اوسېدو لپاره د کورونو د موندلو د مشکل سره مخ دي.
نږدې لزره افغانان چې امریکا ته را مهاجر شوي، هغوی د وسکانسن ایالت په فورت مو کې نظامی کمپ کې ځای پر ځای کړل شوي دي. اوس محلي مقامات په دې لګیا دي چې دوی ته د اوسېدو دایمي ځای نه وګوري. هغوی تعداد 900 تن ته رسیږي او هغوی اوس په وسکانسن کې دي او باقي نور بعد ملواکي او مدیسن په شمول شپږ نورو ځایونو ته واستول شي. د سپتمبر او اکتوبر په میاشت کې د ملواکي محلي خیریه ټولنو او د مسلمانو مېرمنو یوې ټولنې د فورت موکي په نظامی کمپ کې نویو راغلو افغانانو سره ولیدل. شیلا بدوان چې د هنان په نوم د مهاجرینو سره د مرستو د یوې ټولنې غړي ده، وایي چې دا یو غیر مترقبه حالت دی.
دا یو عادي بهیر نه دی لکه د نورو مهاجرینو چې په خو امریکا ته راغلي وو. د دوی د شمیر او وضعیت په اساس دلته موږ ټول د سخت کار او فشار سره مخ یو او په شریکه ورته لارې جوړو.
دغه ټولنې باید مهاجرینو لپاره کورونه پیدا کړي، خو مشکل دا دی چې راغلي افغانان مختلفو حالاتو او شرایطو سره راغلي او د امکاناتو په اساس هم یو ډول وضعیت نه لري.
The vast majority of them have the title of parolee.
دوی کې زیاتره داسې دي چې دلته د اوسېدو دایمي ویزه نه لري. یو کال پاس باید د پناه اخیستو لپاره عریضه ورکړي او دا ګونګ حالت د ټولو لپاره د مشکلاتو سبب شوی دی.
په مدیسن ښار کې د يهودانو د ټولنیزو خدماتو مرکز هم د 15 اویا افغان مهاجرینو د کوربتوب مسؤلیت په غاړه اخیستی. خو د میلمنو ته د اوسېدو د ځای موندل یو ستر سوزمن کار دی. دوی د کورونو د کرایه کولو لپاره هیڅ رسمي اسناد نه لري. موږ د کور د قرارداد په برخه کې په امضا کولو کې ورسره مرسته نه شو کولای. د کور د خاوند نه هیله کولای شو چې ورسره رعایت وکړي.
سمدستي موږ دوی ته د کورونو د موندلو د مشکل سره مخامخ یو. په هر ښار کې کورونو پسې ګرځو ترڅو راغلي افغانان پکې ځای په ځای کړو.
خو یو ښه کرایي کور پیدا کول هم سخت کار دی. دوی داسې کورونو ته ضرورت لري چې هم د افغانانو د کورنیو د شمیر لپاره مناسب وسی او هم کرایه کموي.
د ملواکی ښار د پخوانه د کرایي کورونو د مشکل سره مخ دی. په تیره ارزانه کورونه پکې ډیر کم پیدا کیږي. نوی راغلي افغانان چې د کورنۍ غړي هم زیات دي دوی ته مناسب کورونه نه پیدا کیږي.
So what we're doing this time around is
some distimung de kuruno de mundalo aw niwolo pakar masruf yu dena makhke che dui le kuruno rawu zimung dui ta tayar zayuna nisu turso de mushkil sara makhnashi
په ویسکانسن کې ځینې شخصي شرکتونه هم نویو راغلو افغانانو ته کورونه ورکوي. دوی د خیریه ټولنو په مرسته نویو راغلو افغانانو ته ارزانه کورونه پیدا کوي ترڅو نوی ژوند پکې پیل کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
گرانو اوریدونکو دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن د دیموکراسي لپاره په اړه غونډه کې ویلي د جمهور رئیس بایدن یو د څرګندیدونکو لمړیتوبونه د ډېر ډاډور کول دي چې د مهمو موضوعاتو او چیلنجونو په اړه کې چې زموږ په مخ کې پراته دي د ځوانو خلکو اوازونه واوریدل شي او لید او درنامه زمنګ په پالیسو کې مناکې شي او موږ څنګه د نړۍ سره بخښو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل په درسته نړۍ کې ځوان مشران په خپل ژوند کې دیموکراسي ته مخامخ چیلنجونه مشاهده او تجربه کوي. ماده خبر اعلان او د بشري حقوقو مدافعینو ته د مخ په زیاتیدونکو ګواښونو په اړه کې د دوی اندېښنې واوریده. ما په دوامدار اساس د دوی بے صبری او تابیز واورید چې څوک څوک زمنګ ټولنې تخریبوي او د ناکافي اقدام په اړه کې د دوی نو امیدي چې د اقلیم د دوامدار ستونزو غم وخوري. او ما د دوی نظریات واوریدل چې موږ څنګه د کلتوري ډیپلوماسۍ نه کار اخستل شو چې په ټولنه کې واټونونه سره رانږدې کړي. څنګه موږ د ځوان اوازونو او د نورو ډیرو لپاره نوې فضا پیدا کول شو او په ټولنه کې ځوانان خپل اوازونه اوریدل شي. تیر کال په درسته نړۍ کې د سیستماتیک نجات پرستی په خلاف د لاسګونو زرو د ځوانو خلکو په مشرۍ مارشونه وشول. نور بیا مهاجرو ته هر کله وای د انتخاباتو د پروسس څارنه کوي په اداري فساد رڼا چوي او د بشري حقوقو دفاع کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل زمنګ د دیموکراسي او قوت د دوی د بری پورې تړلې ده او دا د ډیر ځوانو خلکو د هڅولو پورې تړلې ده چې په دوی کې ګډون وکړي، ری ورکړي، د دفتر لپاره ځان کاندید کړي، په مدني ژوند کې د خپل شی او دا زمنګ دیموکراسي ښکوي. امریکا راتلونکو ته ژمنه کړې ده چې ټول ځوانان پکې ګډون کولای شي او د خپل هیواد په پریکړه کولو کې د حاضر وي. among the USAID د نړیوالو انتخاباتو او د سیاسي انتقال د پروژې په شان پروګرامونو ته پرمختګ ورکوي چې ځوانان د مشاورت او ملاتړ سره نخلو. دوی ته په کار ده چې د دفتر لپاره کاندید شي. موږ د ځوانو خلکو او ځوانو مشرانو سره مرسته کوو چې مهارت او ارتباط ته پرمختګ ورکړي. پروګرام للارې خپل ټولنو ته خدمت وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ټینګار کوي دیموکراسي د خپل ټولو چیلنجونو سره سره له ټولو نه خلاته چې دفاع وکړي، ملاتړ وکړي او بشری حیثیت ته پرمختګ ورکوي چې دا داسې اوسېدي چې مونږ ټول جذبوي دا فرق نه کوي مونږ لکم یو ځای یو دا فرق نه کوي مونږ څوک یو دا فرق نه کوي زمونږ سابقه څه ده ځکه نو مونږ په ډاډه کېدلو کې واقعي شرط لرو هغه دا ده چې دغه سیستم کار ورکوي په مؤثره توګه کار وکوي د خلکو لپاره خدمتونه رسوي او نتیجه خېدي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید.